السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو لګښت د مصنوعي نشه یي موادو او طبي درملو د ناوړه کارولو پر لور روان دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې خپل تازه ریپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي که څه هم په افغانستان کې د مخدرو موادو کارول تر ډیره د دودیزو مخدرو موادو تر اغیز لاندې دي، خو د مصنوعي موادو او درملو کارول هم د زیاتېدو په حال کې دي. په څېړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د چارسو د کارولو سلنه 46% او د تاریاکو 0% ده. په داسې حال کې چې د ټابلیټ کاو میتا میفیتامین یا شیشې لګښت هم 0% ته رسیدلی دی. د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتي تړون له هغې پرېکړې وروسته چې غواړي د تاجکستان سره دې ځواکونه په پرمختللي وسلو سنبال کړي، ویلي ځواکونه د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د ناارامیو مخنیوی کوي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلی د مخدره موادو قاچاقبران کله ناکله هڅه کوي له دې لارې د خپلو کار واخلي، خو د پوینا افغانستان هڅه کوي د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخه ونیسي. د روسي رسنۍ د راپور له مخې د ګډو ګټو امنیتي تړون تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست برابروي، خو معلومه نه ده چې څه وخت به یې تاجکستان ته وسپاري. د بلوچستان اعلی وزیر امیر سرفراز بوکټي ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو نږدې دوو ورځو کې د دې ایالت په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال 145 مشکوک وسلوال وژلي دي. ښاغلي بوکټي نن په کوټه کې خبرونو ته وویل د تیرو 40 ساعتو په نښتو کې 11 امنیتي سرتیري او 13 ولسي وګړي وژل شوي. د پاکستان پوځ پرون ویلي د بلوچستان په مرکز کوټه، مستونګ، ګوادر او نورو سیمو کې له حملو وروسته په ځوابي عملیاتو کې 92 مشکوک وسلوال وژلي دي. د طالبانو حکومت په بخښنې سره د طالبانو د حکومت د ارشاد حج اوقاف وزیر وایي د حج په سګنیو مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته بیا هم د 150,000 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبرونه ته وویل په نوي کال کې به حراجي څه باندې 2,600,000 افغانۍ فیس ورکوي. دا فیس د تیر کال پرتله څه باندې 15,500 افغانۍ کم دی. او د ایران د پارلمان مشر نن د هغو هیوادو پوځونه تروریستي ډلې وبللې چې د ایران سپاهي پاسداران یې ترهګر اعلان کړي. محمد باقر قالیباف د پارلمان غونډې ته وویل هغه هیوادونه چې سپاه تروریستي ډله بولي خپل پوځونه یې تروریستي ډلې دي. په ایران کې د خلکو د پراخو اعتراضونو له ځپل کېدو وروسته اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ، دا خبرونه هلته لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو د مخدرو توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدرو توکو کارول مخ په زیاتېدو دي. د بلوچستان د وروستیو تحولاتو په اړه هم تاسو ته ریپورټ لرو. دا چې پرون هلته یوه ناکراره ورځ وه، د پاکستان پوځ ادعا کړې چې په پرون یې 92 وسلوال چې پکې 3 ځانمرګیان وو وژلي دي، خو د وسلوالو په بریدونو کې 11 امنیتي سرتیري او 13 ولسي وګړي وژل شوي دي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د مخدرو توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدرو توکو کارول مخ په زیاتېدو دي، خو په ټکو یې دودیز نشه یي توکي لا هم په دې هیواد کې د مصرف لویه برخه جوړوي. دغه راپور کې بېوزلي، بیکاري او د اقتصادي فرصتونو نشتوالی د روږدیتوب د خپرېدو لوی عوامل ګڼل شوي او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې د جدي ننګونو خبرداری ورکړل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو این او روسي وایي سره لدې چې په افغانستان کې د مصنوعي نشه یي توکو د ناوړه ګټه اخیستنې کچه لوړه سوې، خو دودیز نشه یي توکي په دې هیواد کې لا هم تر ټولو زیات کارول کېږي. د دې سازمان نوي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 12مه خپور سوی پکې راغلي چې چارس په افغانستان کې د نارینه وو په منځ کې تر ټولو زیات کارول سوي مخدره مواد دي. چې شپږ څلوېښت سلنه دي، په داسې حال کې چې تریاک نولس سلنه، تابلیتکا یولس سلنه او میټا میفیتامین یا شیشه اووه سلنه دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د 2023 کال د اپریل په میاشت کې په یو صدر کړي فرمان کې د کوکنارو کښت، تولید او د تریاکو قاچاق غیر قانوني اعلان کړل او منع یې کړل. خو د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت له مخدره توکو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی مشر سید نجیب الله احمدي وایي چې نه یوازې په افغانستان کې د مخدره توکو کارولو مخه نه ده نیول سوې، بلکې نورو هیوادونو ته یې قاچاق لا هم دوام لري. د ازادي راډیو ته وویل
ما یکی تریاک داریم که در افغانستان قاچاق میشه، در بخش های مختلف میرسن قاچاق برای کار میکنن.
در افغانستان تریاک نور هیوادونو ته قاچاق کیږي، دغه راز نور مخدره توکي لکه شیشه یا ټابلیټ کا هم نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. د راپورونو له مخې کاناډا توانېدلی چې ثابته کړي چې شیشه له افغانستان څخه قاچاق او په دې هېواد او همدارنګه په استرالیا کې کشف شوي. هغه کسان چې په افغانستان کې د مخدره توکو په قاچاق کې ښکېل دي لا هم دې کار ته دوام ورکوي.
د یو این او ډی سي په سروې کې ګډونوالو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې د مخدره توکو د تکرار کارولو اصلي عوامل بللي دي. دا سروې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ ترسره شوې ده. د دې راپور له مخې د شیشه او تریاکو په څیر د مخدره توکو کارولو لګښت د یوې بشپړې ورځې له عاید څخه ډیر کیدای سي. د بیلګې په توګه د شیشه د یوې ورځې کارول د ورځني مزدور لپاره د ورځني مزد تر 180 سلنې یا د مسلکي کارګر د مزد تر 80 سلنې پورې لګښت لرلای سي. په دې راپور کې د مرکزی آسیا، افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د یو این او ډی سي سیمه ییز استازي اویلر سټولپ په حواله راغلي چې موندنې ښیي چې د مخدره توکو کارول د بېوزلۍ، بیکارۍ او نه پوره کېدونکو روغتیایي اړتیاو سره نږدې تړاو لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د نوي راپور په اړه څه نه دي ویلي. د دې راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو حکومت د مخدره توکو د کارونکو د لوی شمېر درملنې ادا سربېره د مخدره توکو د درملنې مرکزونو په اړه د یو این او ډی سي څېړنې ښیي چې د ویش، لاسرسی، د خدماتو کیفیت او د جنسیت پوښښ له پلوه جدي ننګونې لا پر ځای پاتې دي. د دې مرکزونو نږدې 2/3 برخه یوازې نارینه وو ته خدمات وړاندې کوي او د افغانستان په 2 ولایتونو کې یوازې شاوخوا 10% مرکزونه د ښځینه روږدو کسانو درملنه کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د 2023 تر 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ په چوکاټ کې ویلي و چې د کوکنارو د کښت د کمښت راپورونو سربیره په دې هیواد کې د مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او له 3 میلیونو څخه زیاتو روږدو څخه یوازې شاوخوا 1.5 میلیون کسان د روږدو کسانو د درملنې خدماتو ته لاسرسی لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو این ډی پی استازي سټیفن رودریګرس ویلي دا ملي سروې په افغانستان کې د مخدره توکو د کارونې د واقعیتونو او هغو ننګونو روښانه انځور وړاندې کوي چې خلک ورسره مخ دي. نوموړي ویلي چې د مخدره توکو د کارونې اصلي لاملونو سره د دندو او اقتصادي فرصتونو نشتوالي د مبارزې لپاره د عملي ګامونو اخیستل کولای سي د دې ننګونو کمولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلوچستان کې د وروستیو خونړیو پیښو وروسته په دې ایالت کې 2 میاشتې لپاره هم انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه په بشپړ ډول پرې دي. یو شمیر سیمه ییز خبریالان وایي په مرکز کوټه کې ګرز بندیز نافذ شوی او هیڅ چاته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین وایي دغه وضعیت په ایالت کې میشت افغان کډوالو هم له ستونزو سره مخ کړي. جزئیات بل اکرام الله اکرام واورو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شنبې د ورځې تر خونړیو پیښو وروسته نن هم د دې ایالت د مرکز کویټي په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د جدي امنیتي وضعیت خبره کیږي. یو شمیر سیمه ییز خبریالان د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نومي په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته ویل یک شنبه د دلوي 12 هم د کویټي په ګډون په بیلابیلو خارونو کې ګرځبندیز نافذ او هیڅ چاته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. پم دې حال کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه هم تر اوسه په بشپړ ډول قطع دي او اندېښنه څرګندوي چې په یاد ایالت کې په ځانګړي ډول کویټه کې په میشت افغانان لږ دي ستونزو سره مخ وي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان نو چې الته کم پاتې وي هغه روزمره ژوند به بالکل پټه په ولاړ وي ځکه چې هغه دوی ته مطلوب دی پاکستانی پولیسو ته مطلوب دی هغه ویني سي او مخکې نه هم همدې حالات اوس دلته چې کم پښتونخوا کې خلک دي دوی د روزمره ژوند چې ډیر زیات متاثر دي ځکه کار روزګار نه شوتی دلته پولیس په ازادي تنګي نو الته خو بیا جنگي حالات مخې ته راغلي دي نو په دې کې خو مسد دوی د پاره لاس سپاک د همدا افغانان وای خامخه بنسی
پرون شنبه د دلوی ولسمه بلوچستان یو نارام ورسته راکړه او د مرکز کوټه په ګډون په دولس خارونو او خارګوټو کې همغږي وسلوال خنړی بریدونه او چاودنې وشوي سیمایز خبري اعلان ازادي رادیو ته ویل اوس مهال کې څه هم وضعیت د امنیتی ځواکونو په کنټرول کې ښکاری خو د خلکو ترمنځ ویر لا هم موجوده ده د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی د دلوی په دولسمه په کوټه کې خبري غونډه ته ویل چې په تیرو څلويختو ساتونو کې لوسلوالو سره په نخته کې ول سمنيتي سرتيري او یو ډیر شولسي وګړي وجل شوي نو موړي د غراز ویلي چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې یو سل 15 څلويختو وسلوال هم وجل شوي فرانس پریس او رويټرز خبري ایجنسونو په خپل راپورونو کې ویلي بلوچ ازادي غوښتونکو ډلې بي ال اي چې امریکای د ترهګر ډلې په توګه پیژني دغه حمله مسولیت منلې او په حمله کې د پاکستان سلورتي امنیتی سرتیرو د وژنې داوا هم کړي ډورن کرخه تصویر مده کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار یو شمېر دکاندارانو وایي چې څه هم لسیمه تازه حال نه لري خو په خبرې پرون وضعیت ډیر خنډیو د ویش بازار یو دکاندار میرویس ازادي راډیو ته وویل
پرون خو هغه وضعیت خراب وو که څه وسل ته نیټ باندې شبکې کار نه کوي او د چا سره رابطه نه نیول کیږي خو پرون چې ما خبرې کړې چې څو درانه درانه پټاونه سوي چې په کوټه او د بلوچستان په لس پنځل ځای کې جنگ روانو وس هیڅ د تازه معلومات نه لرم چې اته څه کیسه روانه ده
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو هم د نوم د نه خودو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
پرون رئیس په کوټه کې انټرنیټ کار نه کوي زمالته د اکا زمين دي او ډیر مورته تشويش اندیش نه ده ځکه پرون ته ډیر سخت جنگ وو او موږ خپلوانو هیڅ اواز نه لرو چې دا وی وضعیت به څنګه وي ویل کېږي چې نن هم په ټوله کوټه کې د خلکو په ګرځېدو بندیز دی او هیڅ چاته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکوي
که څه هم په روسیې کې د بلوچستان له بېلابېلو سیمو نه په ګڼ شمېر کې افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي خو د راپورونو له مخې لا هم د کوټې په ګډون په یو شمېر سیمو کې ځینې افغان کډوال میشتي بلوچستان چې له افغانستان او ایران سره اوږده پوله لري له لسیزو راهیسې د ناکرارۍ شاهد دی د پاکستان امنیتی چارواکي تور لګوي چې د بلوچستان په روسي او ناکراري او بریدونو کې د هند له بلاتړي برخمنې وسلوالې ډلې چې دوی فتنه الخوارج او فتنه الهندستان یادوي لاس لري هغه ادعا چې هندي چارواکو په وار وار رد کړی ده
ازادي راډیو ته غواګست د بلوچستان ورسوي او پیښو په تړاو مو راپور واورید د ازادي اروپا مشال څنګه سینیئر خبريال پامیر سایل را سره د سټوډیو کې ده پامیر د پاکستان پوز رسمن د بلوچستان د پیښو پړه د هند لملاتړ برخمنو وسلوالو چې دی فتنه له هندستان یادوي په غوي ورچولې ده د هندي چارواکو خبرګون څه ده دغه تورونو په ارتباط
د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال په یو لیکلی بیان کې نن د پاکستان دا تور بے بنسټه بلل دي او ورسره دا هم ویل دي چې پاکستان اکثر د خپلو کورنۍ یا داخلي مسالو څخه د پام اړولو لپاره دا ډول تورونه په نورو باندې په نورو هیوادونو باندې پوری کوي به مخکې په بیان کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم لیکلی دي چې پاکستان په زیاده دي چې د تر د تاوتری خوالي د دغه سپې خونو ورسته نور هیوادونه پړ و بولی یا ملامت کی پکار دی چې داخلي مسلو ته پام وکي او دې ته هم وګوري چې په هغه هیواد کې دننه څنګه خلک زپل شوی دي په کومه طریقه باندې او څنګه د بشري حقوقو سرغړونی شوی دي نو د هند د بهرنیو چارو وزارت دفتر ویاند نن دا د پاکستان تورونه به اساسه بلل دي او را دي کړل
په بلوچستان په تیر بیا ګوادر کې خو بندري سیمه د الته د چینایانو پنګونیم دي د غوی خبرګون څه دی کوي څه ویلي او په نړیواله کچه باندې چا چا خبرګون خو ولې
په نړیواله کچه باندې د پاکستان د بهرنی د امریکا د بهرنی سفارت په ناظم الامور چې د یا شارز د افیر هغه نادلی بیکر هغه دا حمله غندلی دی د پرون چې شوی په مختلفو سیمو کې دوه لسو سیمو کې وسلوالو بریدونه کړیول نو هغه غندلی دی او د ټول دا بریدونه ټول ترهګر بریدونه بلل دي او دلته دا مهمه ده چې یادې کوچې بلوچ سلیبریشن آرمی له پاکستان ازادي غوښتونکې وسلواله ډله ده هغه د حملو مسؤلیت منلې او امریکا دغه ډله او له دې سره تړلې نورې ډلې چې د لکه مجید بریګیډ دی د مثال په توګه دای ترهګر د بهرنیو ترهګرو په نوم لړکه ور شاملې کړې دي نو لدې پرتا د سیمایزو هیوادونو لکه ترکیه چې دا غي هم د حمله غندلې دي او چین هم په بیا بیا پاکستان ته ویل دي چې په بلوچستان کې دي او لدې پرتا چې په نور ځینو کې د چین پروژې دی لکه د خیبر پختونخوا ځینې برخې دي همداراز د خیبر پختونخوا په شمال کې د پاکستان تر واک لاندې په ګلګت بلتستان کې ځینې پروژې دي چې دلته دی د چینایي وګړو او کارکونکو خوندیتوب باور کړی دی په بیا بیا ورته ویل دي
اخیری مسله بلوچستان خټول ته معلوم ده چې د پاکستان لوی ایالت دی د مساحت له لحاظ خو په نفوس کې کم دی او ترڅنګ تبیزی زیرمو باندې مالامال دی اما پاینه حال کې بیوزله او تر ټولو کم پرمختله دی ځکه چې په لوی کچه باندې انتقاد ده چې حکومت تر ډیره توجه نه کوي او زیرمې په سمې توګه نه تقسیمېږي ترڅنګ دغه سیمه دی افغانستان او ایران سره ډیره ګډه اوږده پوله لري که دغه سي تحولات دغه سي پیخي دوام وکي په افغانستان باندې او په ټوله کې په سیمه باندې څه تاثیر کولای شي
د دې نمخ کې مکتا سولیدلی د ملګرو ملتونو د راپورونو راغلي دي نړیوال شنن او څېړنې راغلي دي غو اکثر په دې موضوع باندې تاکید کړی دی چې په بلوچستان کې کوم وضعیت خرابېږي نو مستقیما په افغانستان باندې اغیز پریوزي ځکه چې د بلوچستان او د افغانستان ترمنز د ډیورنت کرخه چې دا په دې باندې ډیر زیات اغزن تار خو پاکستان غځولې دی او پوسټي مور باندې جوړې دي خود دې باوجود په دې باندې وسلواله ډلې او یا جنايي ډلې چې نشئی توکي قاچاقي تک را تک کوي همدارز په ایران سره هم په دې پوله باندې تک را تک اکثر کیږي او ایران هم په پاکستان باندې څو ځل تور پورې کړې دي چې تاسو هلته وسلواله ډلې ساتلې دي چې له هغه ځای په ایران کې په ځانګړي ډول په سیستان ولو افغانستان کې حمله کوي نو راپورونه او شنن چې څومره راغلي دي غوامې شویلې دي چې کپو بلوچستان کې وضعیت خرابي او کډ افغانستان په جنوب کې وضعیت خرابيږي او یاد بلوچستان او د ایران د سیستان او بلوچستان ترمنځ پر پوله باندې وضعیت خرابيږي نو ټوله سیمه غواخلې شي امنیت غواخلې شي
مننه کوم پامیر ساحل
خوشاله ده
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتی لارو د ژر خلاصېدو غوښتن کده د دې خونی دواړو خو چارواکو ازادي رادیو ته ویلي سوداګرو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندښت لامل په توکو بار موټری بدیل لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړو لګښتونو لامل له درنو مالی زیانو سره مخ شوي جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لدرنی ومیاستو د زیاتې مودې راهیسې د سوداګریز او ترانزیتي لارو بندښت د دواړو خواوو سوداګري له سختو ستونزو او سرګردانیو سره مخ کړې ده د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د دواړو خواوو چارواکو شنبه د دلویش پړسم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغان او پاکستانی سوداګرو له دې امله خپلې په توکو بار موټرې بدیلو لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړ لګښتونو له امله له درنو مالي زیانونو سره مخ شوي دي په افغانستان کې د دې خونې سلاکار او د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
د ریکسپورت اعلان نو ورستا یو شمیرګاډي چې دا بیرته حرکت کړی دی د صفري نقطو شاوخوا ته چې پاکستان طرف ته ولاړو هغه هم چې دا بیرته حرکت کړی دی چې کراچي خوا ته تر څو د هغه لارې نه جبل علي او د بندر عباس لارې چې دا افغانستان ته داخل شي بعض ولاړ دي بعض تجارانو سره پیسې نشته په بعض تجارانو باندې دومره ډېر شوټ ټنشن دا غلې چې د مال د قیمت څخه هم په زیاتېدو دي نو دغه لوی ستونزه ده چې تجار لپاره پیدا شوې ده تجار بیچاره زیانمن شوي دي او دا تاوان او زیان نه یوازې د افغانستان حکومت ده د افغانستان د تجارانو تاوان ده په مجموع کې چې دا زمونږ د ګاونډي مسلمان هیواد پاکستان د خصوصي سکتور تجارانو او سوداګرو ترانسپورټرانو لپاره چې دا هم د زیان باعث ګرځېدلی.
ښاغلی مخلص احمد وایي چې د دې موټرو اټکلي شمیر تر 200 رسیږي. دغه شان پاکستان لوري ته د دې ګډې خونې د مدیریت پلاوي غړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د مشورتي سرحدي خونې مشر شاهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
افغانستان طرف ته موټر هم ولاړی دي. منځنۍ آسیا نه چې کوم مالونه بار شوي دي پاکستانی تاجرانو چې هلته خریداري کړې ده هغه مالونه څه په منځنۍ آسیا بالخصوص ازبکستان کې بند پاتې دي او کوم چې راپورې وتې دي نو هغه په سرحداتو کې بند ولاړ دی. دې کې پاکستاني هم داسې څه تاجران وو هغوی هسې وکړې چې هغوی د خپل مالونه ترمیز نه داسې بیرته واپس کړل بخارا ته او په ترکمنستان لاره باندې ایران او د ایران د لارې نه هغوی داخل شو پاکستان ته. خو هغه تجاران هم دي هغوی ته مصارف دومره زیات شو چې هغه اوس دلته ډېر زیات تاوانونو سره مخ دي. او په افغانستان کې بیا چې کوم دی د پاکستاني تجارانو چې باغونه بیا غستل په باغونو کې بیا سرمایه ګذاري کوله په تازه میوو کې دې خلکو هم هلته پیسې بندې.
شاهد حسین زیاته کړه چې له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لومړی دی دا لارې په خپلواک ډول خوشي کړي او که په دې هوکړه نه کوي نو په خبره اوس لپاره دی یو ځل دومره دا لارې پرانیسي چې دواړه خواوې خپل بند پاتې مالونه انتقال او د کراچۍ په بهر کې د افغان سوداګرو لس زره شاوخوا کې بند کانټینرو مالونو ترلاسه کولو ته اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت د سوداګرۍ وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې ټول هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر په بندرونو او همدارنګه په سرحدي ګمرکي پستو کې بند پاتې دي د بیرته صادراتو لپاره خصوصي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثنا ومنله. له دې پریکړې وروسته د دواړو خواوو ځینو سوداګرو بدیلو لارو ته د بارونو انتقالولو هڅې پیل کړې چې اوس یې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي درنو مالي زیانونو سره د مخ کېدو خبره کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو وایاندې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې وړاندې په اکتوبر میاشت کې وویل چې د دوی حکومت به تر هغه د پاکستان پر مخ هیڅ ډول ترانزیتي او سوداګریزه لاره خلاصه نه کړي تر څو چې په خبره یې پاکستان دوی ته د دې تضمین نوی ورکړی چې دا لارې به بیا د سیاسي او نظامي ستونزو له امله نه تړي.
له خبرونو ور اخوا
طالبان حکومت وایي له تاجکستان سره د پولي پوګدو کې د سرحدي ستونزو د حل او د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سرګندونې پرون د طالبان تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. دغه سرګندونې د ګډو ګټو د امنیتي تړون له اعلان وروسته کېږي چې ویلي دي د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي په اوږدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدو له امله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو او وسلو سنبال شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبان حکومت د ګډو ګټو د امنیتی تړون له هغه پریکړه وروسته چې غواړي د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال کړي ویلي چې ځواکونه د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د نارامیو مخنیوي کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد شنبه د جنوري 1 د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي د نشه یي توکو قاچاقبر وخت نا وخت هڅه کوي چې د پولي اوږدوالي د خپلو ګټو لپاره وکاروي. خو ښاغلي مجاهد ویل افغانستان هڅه کوي چې د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو خونیسی.
افغانستان تلاش نهایی خود را میکنه که موضوعات مرزی حل باشه و جلوی قاچاق گرفته شه. ولی سرحد شما شاید معلومات داشته باشین که از سالیان سال و از زمان دراز رفت آمد قاچاق برا و انتقال قاچاق بوده و راه و روش های مختلف استفاده میشده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ګډو ګټو امنیتی تړون اعلان کړی چې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پوګدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدو له امله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د سازمان جمعه د جنوري 1 پریکړه کړې چې د افغانستان له خاورې د وسلوالو ډلو او د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي لپاره به د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ظرفیت لوړ کړي. روسي رسنیو د ګډو ګټو د امنیتی تړون د مشر طالب بیگ مصادقوف له قوله راپور ورکړی چې وایي تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست چمتو کوي خو دا موضوع تر اوسه نه ده روښانه شوی چې تاجکستان ته به دا وسلې څه وخت وسپارل کیږي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو یو شمیر پوهان وایي د منځنۍ اسیا هیوادونو او د ډلیز امنیتی تړون د سازمان غړي هیوادونه تل د افغانستان د حکومتونو له لوري د ترهګرۍ او د نشئی توکو د قاچاق د مهار په برخه کې شکایت لري او د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته دا شکایتونه لا زیات شوي. لډلی عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل
خود طالبان هم همیشه
دی وی طالبان تل ټینګار کوي چې په دې برخه کې لازمي حل ځلې کوي او په وضعیت کنټرول لري او د نشئی توکو د قاچاق او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له تاجکستاني اړخ سره په همغږي کار کوي. خدا څخکاري چې د طالبانو د دعوی د تاجکستان چارواکو د ټولي زمینیتی تړون د سازمان غړو هیوادونو ته د منلو نه دي او راپورونو ته په کتو په افغانستان کې ځینې ترهګرۍ ډلې حضور لري او له هغوی سره مبارزه اوږد مهال ته اړتیا لري تر هغه چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت د ملي او نړیوال مشروعیت سره رامنځته نشي او نړیوال ټولنه د افغانستان نظام پر رسمیت ونه پیژني دا ستونزې به پر خپل ځای پاتې وي.
مشکلات په برجا خواهند مو
د ګډو ګټو د امنیتی تړون ورسره له حق د پریکړه کړی چې د تیری پنځم په ورځ د تاجکستان امنیتی ځواکونو په خطلان ولایت کې د مخدره موادو او شکمنو قاچاقبرانو سره د نخته خبر ورکړل. په دې نخته کې د تاجکستان د سرچینو په وینا دوه وسلوال وژل شول او د نور افغانستان ته وتښتیدل. روسیا، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان د ګډو ګټو د امنیتی تړون کړی دي. افغانستان او تاجکستان شاوخوا 1450 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري چې تل د بلابلو امنیتی پیښو نخته شاهده پاتې شوی. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په دې تړاو اندېښنه څرګنده کړې و ویلي و چې ځینې کړي هڅه کوي چې د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې د نامنۍ پرامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د پولي پوګدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او د افراطي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خپلو نړیوالو ژمنو په نام لیکېدو تورن کړي. تاجکستان په تیرو څو کلونو کې پر لپسې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشئی توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري. که څه هم د دې هیواد په خارو خار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوي خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوري حکومت د استازي له لوري اداره کیږي.
وربشو خوست هلته د افغانستان د شپاړسو نور ولایتو په شان په خوست کې هم د 15 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو یا ګزند زد واکسین څلور ورځې کمپاین پیل شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د افغانستان د نور شپاړسو ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګزند پر ضد واکسینو د څلور ورځې کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه په څلور ورځو کې پلي کیږي د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټولو لري او نږدې سیمو شاوخوا د نیم لکه هغه ماشومانو ته به د ګزند ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په خپل کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو څخه وغوښتل چې د دوی د رضاکارانو له ټیمونو سره پوره مرسته وکړي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ په خوست کې مثبته پیښه نه لرو خو د ټول ملک په سطحه باندې لاس پیښې ثبت شوې دي او زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحیح کارمندان دي، علماء کرام دي، قومي مشران دي، زموږ سره په دې کې پوره همکار پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږیدیز کال کې په افغانستان کې لس او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزند 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیست غونډه کې له مرستندویه بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیوا ترستنه شوې دي. یو تن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی ویل
واکسین چې دی دا یو احتیاطي تدابیر دی، محافظتي تدابیر دی چې دا د نبی علیه الصلوات والسلام هم احتیاطي تدابیر او احادیثو کې او په ډېر روایت شوې دي چې دغه مرزونو څخه چې تر اوسه پورې پیښ شوې نه دي او باید ځان وساتلی شي. خو بیا هم چې سبا زموږ د واکسین او د فولیو کمپین او واکسین تطبیقیږي پټول علماء باندې، پټول حسبشت باندې، خصوصا خطیبان باندې غ کوم چې زموږ د پرسنل زموږ د ملګرو سره دی پرا پر هم کړی و کی.
افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغي لمنځه نه ده تللې. یاد دیوی په افغانستان کې ډیورن کرخه سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند همدارنګه په مرکز کابل په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ ضد واکسینو دوه څاڅکي ورکول کیږي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله می امنی درنو زده کوونکو هیله د چروغ جوړ وېسته وخت مو هم تر هندې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوسته شرغلاست وایم. هیله ده چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو کټه وخنین. نن مو موضوع د احساساتو پیژندنه د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو. پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلوو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبیعي عکس العمل دی، یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبیعي دي په انسانانو کې، چې دغه همدغه غبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې، د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندیږي. یعنی همدغه غبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان د مختلفو پیښو، د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالات یا چاپیریال په هکله په وړاندې وړاندې کوي، همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندیږي. او دغه عکس العملونه کیدای سي د خوشي په ډول وي، کیدای سي غوسه وي، کیدای سي خفګان اوسي، کیدای سي ویره، بیا هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنا لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول، په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغه سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ساسي د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده، دا معنا لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا کچیر خوش اوسي یا د خوشاله وي، د دې د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه یې څه شي. کچیر خفه اوسي، کچیر مثلا ځین وختونه زړتنګ اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او لارې چارې زموږ سره باید اوسې چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه همدغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسي، موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې، په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي، چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کړو یا ځان ښه وپیژنو، د دې لپاره اړینه هم ده چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درک کړي، نو دوی به کولای شي چې خپل شخصیت، خپل اړتیاوې او د ژوند په هکله هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي. خپل احساسات چې وپیژني، دی کولای شي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نور مهمو چارو کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم، د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات ښه درک کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې په ښه طریقه سره، په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کړو یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کړو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لرې کړو. په دریم قدم کې ذهني فشار کموي چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني هغه په ښه ډول سره اداره کوي نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم یا که دا احساس زه لرم نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دی چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولي دي یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنی که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت دی، هغه کوم سټرس یا ویره یا اضطراب چې زه لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټ شي. او دا بیا مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو د نورو احساسات درک کړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دې کې وي، وړتیا په دې کې وي، نو کله چې دی خپل احساس وپیژني، دی پیش په وړاندې مثلا که دی خوشاله اوسي یا ډیر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولای سي چې د نورو احساسات هم درکي. که چیرې مقابل شخص یو بل نفر وویني چې ډیر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندلی، نو زه کولای سم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسې هغه زه ترسره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډیر ښه دوستانه او یو ډیرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي، د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي، د احساساتو درک د توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپل حالاتو او اړتیاوو په حق لشه تصمیم ونیسو. دا به د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دي. که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو، نو معلومه خبره ده موږ دونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لیرې وي او موږ کولای سو چې خپل ورځنی چاره ته په ښه ډول سره ادامه ورکړو، نو ځکه موږ کولای سو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو د خپل ورځنی چاره کې، په خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې، په ډیر مهمو مسایلو کې موږ او تاسې خپل ښه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو وړتیا هم ښه کوي او زموږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره په ښه ډول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو دې ته چې موږ څنګه کولای سو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر سئ. مثلا په خپل هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر سئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغې په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ چې کومه پیښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربې او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذباتو ته یو واضح انځور ورکړئ، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړئ او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړئ. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوئ په کتابچه کې دا کار حتماً وکړئ، چې دا کار بیا ستاسو سره مرسته کوي، هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک کوي او هم دغه سرچینه معلومه کوي. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې، تاسو باید دغه سرچینه هم معلومه کړئ، د کمی پیښې، د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلودئ. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم؟ د دې احساس لامل څه شی دی؟ ولې زه دا احساس کوم؟ کما پیش وسو کم حالت سره زمخ سوچ مداس احساس پیدا کی د دې احساس پایلټ څخه دلی سي او دغه پښتني بيستاس سره مرسته کوي چې د احساساتو په درکې تاسو ته ورتیا درکې تاسو خپل احساسات شو پیژنې او شد درکې ورپسې د نور سره خبرې وکي هر ډول احساس چې تاسو لري خپل د باور ور کسانو سره خپل د دوستانو سره خپل د کورنۍ نغړو سره خپل احساسات شریک کی او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو خپل د کورنۍ خپل د باور ور کسانو سره خبرې کوي د خپل احساساتو په حق له د بستاس سره مرسته کوي د خبرو پوجریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ښکار کوي حتما مقابل لور تاسو پوښتې چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس د لودلو دلیل چې شیدي نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کی بل تاسو ته رامتیا احساس کوي او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ملمیږي مراقبه او ځان انعکاس وکړي د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کول او د خپل داخلي حالات د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړي ځینې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ستاسو ذهن آرام کوي مثلا مطالعه وکړي مثلا موسیقي ته غوږ ونیسي مثلا د یو چا سره خبرې وکړي یا یاداشت ولیکي یا خپل احساساتو په حق لیکنې وکړي خپل ځان ته لیک ولیکي چې دا ټول ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژني او په څه ډول سره درکړي د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی بلکې ستاسو په ټولنیز مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې خپل مسلکي اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نوري هم پیاوړي کوي او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیز اړتیا ده نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ ذهني روغتیا ته ورسیږئ سیجی رواني روغتیا ته ورسیږي سکون آرامتیا او خوشي ترلاسه کینو مهمه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژني د خپل احساساتو سرچینې وپیژني او خپل احساسات په شډول سره مدیریت کړئ چې تاسو ته ذهني آرامتیا داخلي آرامتیا سکون او هوساینه درکوي تر څنګه لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل د شکل تاسو خپل احساسات وپیژني د نورو احساسات هم شدر کولای شي کله چې مو د نورو احساسات شدر کړي نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی په ټولنه کې ډیر ملګری پیدا کی او ډیرې ژورې اړیکې جوړې کی په مسله کې برخه کې هم همداسي تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی نو دلته کې چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ کچیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعیا ک بیا ځل تاسو پیښ سو تاسو په پوهیږئ چې زه دا پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکارا کوم نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا تر سره کیږي تاسو په دې وخت کې خپل احساس شو مدیریت کولای شئ شي کنټرولولای شئ چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو شي اړیکې جوړې کړئ نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ راځو د ورځني احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال د جوړوي چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچه اخلي په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي که چیرې تاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ نو د هر لوست په پای کې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړي چې هغه فعالیت تر سره کړئ نو اول تاسو یو کتابچه راوخلی په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړي هر ورځ څو د حقیقت خپل د ځان لپاره وخت ورکړي خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي هر ورځ تاسو دا څو پوښتنې تاسو ځواب ورکړي چې نن تاسو څه احساس کاوه د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودي په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودي د دې احساساتو لامل څه و تاسو ولې دا احساس درلودي او د دې احساس لامل څه و یعنی کومه پیښه کومه خبره کومه واقعه تاسو سره پیښه شوې وه یا تاسو سره مخ شوې چې تاسو دا احساس درلودي ورپسې تاسو خبرګون څه ډول و یعنی د دغه پیښې په وړاندې یا دغه کچیر تاسو کومه خبره اوریدلې وي د یو موضوع څخه خبر شوې او تاسو دغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي څه عکس العمل مو درلودي څه ډول عکس العمل مو یا خبرګون مو ښکاره کړی وي هغه ولیکئ او په پایله کې دا چې کچیر په راتلونکو کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغه پیښه بیا تاسو سره پیښ شي همدغه کریسس بیا ځل تاسو وکي نو تاسو به هغه مال څه ډول چلند کول غواړي. همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې ستاسو سره تر یوې حده په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کې هلی میومنې درنو زده کوونکو هلی د چیرغه جوړ به استا وخت مو هم تر دې محل په خیره رسولې. تاسو ټول ته د نن ورځې البست چیرغ لاس ته يم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده. دا چیز موږ بدن او موږ احساسات څه ډول د یو بل سره اړیکه لري او څه ډول پر بل باندې اغیز پرېږدي پر همدغه موضوع باندې به وژغېږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. نو د تل په سر نن ورځ هم هلی لرم چې د لوست اخر نه شي بر سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل د نن ورځې درس پیل چې بدن او احساسات مو موجود د بدن او احساسات ترمنځ اړیکې ترځو. بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري. ډیر نږدې یو پر بل باندې هیزي پرېږدي او یو پر بل باندې خپل تاثیرات لري. زموږ احساسات نه یوازې دا چې زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي، بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپل فزیکی اغیز څرګندوي، خپل فزیکی تاثیرات لري زموږ په بدن باندې. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ احساس لرو نو زموږ بدن هم هغه ته ځانګړي عکس العملونه شي، چې دا غاړه د انسان لپاره یو ډیره مهمه او یو ډیره طبیعي موضوع ده چې د خپل احساساتو پیژندنه او اداره وکړي. مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو نو ملمدار خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي، موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي. زړه مو هم شډه ول سره فعالیت کوي، زړه مو خوشاله وي، خپل فعالیت ته ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوځي، ځکه چې موږ د بدن هر غړی هر عضله ډیره آرامه وي. مګر کچیر موږ د غوسه احساس ولرو، مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي، د غوسه یا قهر په وخت کې زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیر زیاته وي، د وینې فشار مو هم لوړیږي، عضلات مو سختیږي، په ځنګړې توګه زموږ د لسونو عضلات چې دی هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غوسه په وخت کې سختیږي. دا هغه فزیکی تاثیرات چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي. کچیر خفه اوسو یا د خفقان احساس ولرو نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې نه، بدن مستړی او انرژي مو کم وي، خپل ورځنی چاره په شپه انرژي سره په شډه ول سره نسو کولای هغه سره ته ورسو. معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي خوب یا ډیر کم وي، یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي. کچیر یو انسان ډیر بيدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري، نس کولای چې بده، په دوه حالاتو کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې دا د احساساتو اغیزه د چپرده باندې پرېږدي. کله چې هم اشتها مو ډیره کم وي، یعنی خفګان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي. د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم دا همدغه د خفګان احساس دا هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې. کچیری وېره ولرو یا استرس یا استراب مو ډیر وي په بدن کې نو زړه مو ډیر تیز درزیږي، یعنی د زړه درزا مو ډیر زیات وي، د لاسونو پښې خوله کېدل یا یخوالی. کله چې د وېرې احساس کوې مو بدن ډیر ګرم سي، د بدن د حرارت درجه مو ډیر لوړه سي، لاسونو پښې مو ډیر خوله کوي. مګر کچیری زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو پښې ډیر یخ وي، بدن مو د یخوالی احساس مو کوي په بدن کې، نو دا بیا د وېرې یا د استرس هغه تاثیر دي مش پر بدن باندې. د دې تر څنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي. کچیر مثلا موږ ډیر وېرېدل اوسو یا سټرس مو ډیر زیات وي نو په معده کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو او یا مو هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستلو کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو. بل هم د شرم احساس دی. د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډیر سور کیږي یا مخ سور سي، د رنگ بڼه مو بدلیږي، بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي، بدن تودوخه مو زیاتیږي، د زړه ضربان مو تیزیږي، زړه مو ډېر ژر یا په ډېر چټکي سره غورځي، درزای ډېره زیاتې، بدن مو ډېره ګرم وي، مخ مو سوزر کېږي. د هغه نو د شرم د احساس تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې. رازو دې ته چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو ښودنه کوي. زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات سره زموږ په بدن باندې اغیزه پرېږدي. دغه له جملې څخه موږ او تاسې مثلا وویل د غصې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویرې یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشي په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل شي، چې دغه تاثیرات مو وویل چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزې یا تاثیرات پرېږدي. اوس راځو دې موضوع ته چې بدن د احساساتو ښودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی. احساسات مثلا غصه، فشار یا سټرس، که چیرې غصه ولرو، که چیرې مثلا په قهر اوسو یا مو فشار په بدن باندې، یا ډېر د فشار یا سرګردانۍ احساس کوم، یا مو سټرس ډېر وي، یا سټرس لرو، یا استراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کېږو. د بدن عضلې مو خصوصا زموږ د لاسونو عضلې، زموږ د غاړې عضلې چې دي، هغه ډېر سختېږي. نو د دغه سختېدو، د دغه عضلاتو سختېده موږ دا ښکاره کوي چې څه ډول د زموږ احساساتو زموږ د بدن په د عضلاتو باندې خپل تاثیر پرېښېدي. بل هم تنفس یا سا اخیستل دي. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غصې یا قهر په وخت کې تنفس خپل خاص حالت لري. یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې یا تنفسي سیستم باندې خپل اغیز پرېږدي. مثلا که چیرې په غصه کې یو موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی یا سا اخیستل چې مو ده، هغه ډېره تیز او ژوره وي. نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې یو څوک ویریدلی وي یا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی یا د زړه درزا چې ده، هغه زیاتېږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بیریدلی وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی، هغه سور رنګ ته اوړي، یا سور رنګ ځانته غوړه کوي، کله کله ژړ سي یا ډېر سپین سي. یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی، هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلیږي، رنګ یې بل رقم کیږي، مثلا ژړ کیږي یا سور کیږي یا هم ژړ کیږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر د زموږ پر پوستکو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم د پوستکي یا د زموږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویرې په حالت کې، یا د قهر په حالت کې زموږ د بدن تودوخه چې ده، هغه زیاتېږي. دلته مو هم عضلات سختېږي، هم مو په تنفس کې یا په ساه اخیستلو کې تغییر راځي، هم مو د زړه درزا چې ده، هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کېږي. یعنې د زړه درزا چې مو ده، هغه ډېره زیاتېږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو ښودنه کوي. رازو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې د هغه قوي کو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای سو قوي کو یا هم ټینګه کو. اول نقطه ته دا رازو چې د بدن علائم ته ځیر اوسئ. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علائم چې دوی د احساساتو په وخت ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسئ. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوي، د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړي. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډېر خوشاله یو، یا ډېر په قهر یو، یا ډېر په غوسه کې، یا ډېر خفه یو، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډېر پام وکړي، چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د خپلو احساساتو سرچینه هم وپیژني. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډېر په قهر یا متوجه اوسئ، ستاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي. ستاسو د بدن یو غړي مثلا سا اخیستل موجود، سا اخیستل مو څه ډول کېږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخې ته توجه وکړئ، چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتېږي. تاسو حتما د ډېر یخوالی احساس کوي، هم د ډېر ګرمۍ احساس کوي، نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځانګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ، یا ډېره ژوره ساه واخلئ. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پرامول کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي، یا هم استراب یا سټرس چې دی، هغه راټیټوي. څنګه؟ مثلا که چیرې تاسو سټرس لري، یا پر تاسو باندې ډېر فشار او سي ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسو هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلئ. همدغه ژوره ساه تاسو سره مرسته کوي تر څو بدن مو آرام او سي ذهن مو آرام سي، تاسو سکون پیدا کړئ، او تر څنګ هم هغه سټرس یا فشار چې پر تاسو باندې دی هغه هم راکم کی. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی، فزیکی فعالیتونه ډیر وکړي، مثلا ورزش وکړي. د ورزش چې دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډېر مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکي فعالیتونه ډېر وکړو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لرئ، یا مثلا ډېر قهر یاست، یا خفه یاست، یا په غوسه کې یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل فزیکي کارونه چې دي فزیکي فعالیتونه ډېر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي دغه ورزش کول، تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټه کړي، او کولی سي چې تاسو ته آرامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوګا وکړئ. دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډیره قوي کوي، او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوګا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کولو څخه مطلب تاسو مثلا ژوره ساه واخلي، یا ځینې داسې حرکات یا داسې فعالیتونه تاسو سره ورسوي چې ستاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوګا یې ډیر ښه مثال دی. د یوګا فعالیتونه ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. ستاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز چې هغه ټول ذهن ته راټولی شي، او ستاسو پر ذهن باندې ستاسو د ذهن سره اړیکه ټینګوي، چې بیا تاسو کولی سئ خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ. تاسو د یوګا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیستې ده. دا به ستاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي، چې تاسو خپل احساس کچیرې په غوسه یاست، غوسه مو راکمه سي، کچیرې خفه یاست، تاسو ته څه اندازه د خوشی احساس درکوي، او تاسو ته آرامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری، یا هغه باوري کسان، یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډېر اړیکه ټینګوي، او کولای شي مثلا خپل ځان د هغوی سره ډېر په امن کې احساسوي، تاسو د خپلو احساساتو په هکړه د هغو سره خبرې وکړئ، چې دا هم یوه بله لاره ده چې ستاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي، او ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي، او ستاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمې لارې دي چې تاسو کولی سئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې د احساساتو په مدیریت سره کولی سئ هغه ستاسو د بدن فزیکي روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري، یو د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساساتو له امله ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې، او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو. تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ، خپل ځان څخه وپوښتئ. کله چې تاسو خفه یاست، نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي؟ تاسو ځیر اوسئ. که چېرې تاسو خفه اوسئ، ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي؟ دې پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل، د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنې په بدن کې کوم تغیرات راځي، او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنې ته ځواب ورکړئ، د فعالیت سره ورسوي چې ستاسو سره د احساساتو په مدیریت کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
خالے بابو لالے سر جنان ما یادوا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان ما یادوا چا غټ کی راتو چ جنان ما یادوا دسرو شوند د پاسا سر پیسوان ما یادوا کوئی جنان ما یادوا جنان ما یادوا سر پیسوان ما یادوا شال کا او چد پروت پزول فیا ما بی بی شیرینے بی بی شیرینے